د غرمې دولس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو لیکنې دروو. د خبرونو لپاره مای کور کوم خپل همکار بوریوال کاکړ ته.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټون ته تیار دی. د کرکیش نړیوال سازمان وای افغانستان په زیاتیدونکو توګه پر ارزانه خو له خطر ډکی ملیشی تکیه کوي او د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړی چارواکي وای دا ډله یو نړیوال ګواښ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوز ته ویلي وو خو هغه نه و تیار. پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول دکینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړکی د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا وکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې صفا ټاکنې نسی کېدای. د کرکیش نړیوال سازمان وای افغانستان په زیاتیدونکو توګه پر ارزانه خو له خطر ډکی ملیشی تکیه کوي. یاد سازمان وای چې د دې ملیشی شمیر ډیر زره دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي چې کومې دوی باید ساتلی وای. د کرکیچ نړیوال سازمان وای د افغان ځای پولیسو په نامه د حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي په درغلیو غلاو جنسي تیریو سړی تښتونو نشي کاچاګ او کلنګ خستونو کې لاس لري. ریپورت وای افغان حکومت د طالبانو د بریدونو شندولو لپاره له هغه وروسته پر دی او نور ملیشو تکیه کول پیل کړ چې طالبانو په اپریل میاشت کې خپل پسلنی عملیات شروع کړل. افغان ځای پولیس له هغه وروسته رامنځته سو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لور پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبی آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان محمد امین باوري بیګا مشال راډیو ته وویل
سازمانهای بین المللی که در کابل تشریف دارن در اینجا
دی وای په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي د سفارتونو استازي او افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرستې کوونکو یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړی استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شایي تر یو نسل زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلافي ځواکونه د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیری داعش ته ماتې ورنکل سوه نو دا ډله شایي د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وای که ایران کنړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرل اضافي تیل پیدا کړی سي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. ایران دا وخت هر ورځ کې 1.3 میلیون بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کاله وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګېدلي نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیون بیرل تیل پیدا کول. بایجان زنګانی ویلي چې په دې لړ کې به د ایران زیات پیداوار پر مارکیټ منفي اغیز ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو اوس مهال په دې اړه خبرې اترې کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر پایه یو دایمي تړون ته ورسیږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړیوال به پر دې هیواد په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راولي. په دې بندیزونو کې زیاتره داسې دي چې د ایران د تیلو د برآمد مخه نیسي. په چین کې د ژغورنې څانګې کارکوونکو په ینګزی نومي دریاب کې له هغه ځایه مخ پر کښته شاوخوا 115 میله پلټنې کړې دي چیرې چې یو لویه کښتۍ ډوبه سوې وه. د چین سرکاري مطبوعاتو نن خبر ورکړی چې د ژغورنې دا کارکوونکي هیله لري چې د دې سمندري جهاز 370 کسان به ژوندي پیدا کړي. په دې پیښه کې تر اوسه د وژل سوو شمېر 15 دی. یوازې 14 کسان ژوندي راایستل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې سمندري جهاز کې ټول 456 کسان سپاره وو چې زیاتره پکې لوی عمره سیلانیان دي. شاوخوا 70 قهرجنې کورنیو د پولیسو ولکه ماته کړې او د دې لپاره د پیښې ځای ته ورغلي چې له چارواکو څخه پوښتنې وکړي. چارواکو هڅه کړې ده چې مطبوعات او عام خلک له دې ځایه لرې وساتي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 144 روپۍ او په 144.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 155 روپۍ او 55 روپۍ او په 155.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25.30 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25.25 روپۍ او په 25.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 221 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 45 ډگری سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د رپورټ شو بدنظمۍ او پړه د پاکستان پر الیکشن کمیشن اچوي او وایي که مخالف ګوندونه غواړي چې دغه ټاکنې دوباره وشي نو د حکومت دغسې کولو ته تیار دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر بیا د بلدیاتي انتخاباتو په سمه توګه نه کولو لپاره صوبایي حکومت ذمهوار بولي او له اعلی وزیر یې د مستعفی کېدو غوښتنه کوي.
پکار داری چې دونه غیرت او پختو دا صوبای حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څنګه ما دا اندلی کړی دا لہذا ما کورسای پریخوره.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی پر یو حلقه شوي انتخابات د دې لپاره لغو اعلان کړل چې هغلته ښځې خپلو رایو کارولو ته نه وي پرېښودل شوې. په صوبه کې د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن د دغه ګام ستاینه کوي.
چې کوم لوکل گورنمنٹ الیکشن شوی دی د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شي ډېر لویه خبره ده که نه.
او د بلوچستان پختون ملت پال سیاسي ګوندونه وایي پرې به نږدي چې په صوبه کې کېدونکي د نامنۍ پیښې د کاشغر گوادر تجارتي لار پروژه اغیزمنه کړي.
دا به د دوی په تاوان دي. ګرد ملک بیا ورته دلیږي، پښتون خو به خامخا ورته دلیږي. موږ کتن بېغمه نه الیکشن استیم.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اورنې رپورت د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د صوبې پر حکومت د تاوتریخوالي پیښو درغلیو د هغو تورونو په جواب کې چې مخالف ګوندونه لګوي د هغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو ټاکنو په سمه توګه د کولو ټوله ذمهواري د پاکستان الیکشن کمیشن وه. د زیاته کړه د رایه ورکونې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره یې د پوځ مرسته غوښتې وه، خو په خبره یې چې دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. پرویز خټک دغه راز وویل که دا خبره ثابته شوه چې ټاکنې په صحیح توګه نه دي شوي، نو حکومت یې تیار دی چې له نوي سره یې وکړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د آئین د ځنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وه، او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلي وو چې په پولینګ سټیشنو دی پوز زی پځی کړی شي.
دا آئین
د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وه. مونږ یو خط هم استولی وو چې د ټاکنو په ورځ دې پوز راو بللې شي، او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د 1 مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 84,000 کاندیدان وو او 120,000 نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه 2 ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوي وي چې پوز نه راځي، نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې، او پولیس به مې د دې د ذمہواری اغېستلو نه منع کړی وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي، او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یو فیصله دي لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو، او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي، نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید، او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی 1.5 په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړی ده، او نه صوبایي حکومت د شوی ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هم پرون بیا د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ په پېښور کې د یاد ګوند غړیو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفي کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ او تور پورې کولو په ترڅ کې همداراز غوښتنه وکړه چې د صوبایي سملای او بلدیاتي ادارو څوکیو لپاره د دوباره انتخابات وکړل شي. له پېښور بیا هم د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی 1.5 په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي، او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وي چې غلا شوی ده او وي ما کړی ده، او هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوی دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوی ده، د دې ذمہواری به پچا راځي. د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا 1.5 کسان وفات شوي دي. د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې. په کار دادي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څومکه ما دا اندلی کړې ده، لہذا ما کورسې پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچېری صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وې کړې، نو دا غوي ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړې وي.
زه خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم. زه د قوم مشکور یم چې په ان پی ا دونه اعتماد وکړ. سره د دې چې په خپل کپتان منی چې ما ټګي کړی دا سره دا ټګیم دا دونو کړو. سوچ وکړه که به ټګی وي چې موږ به څه لوبې کولی.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدرخان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواہی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي گواہی اتش د حزب اختلاف جماعتونه نه کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي
که چېرته د عمران صاحب د دلیل او د ډیمانډ چې چا دندې کړی د مستعفي شي لکه د نواز شریف صاحب نه غواړي استعفا غواړي نو د عمران صاحب حکومت دی ولې مستعفي نشي او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینډ فیر الیکشن وشي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو ته خیبر پښتونخوا په سواد کې په صوبایي حکومت کې د شاملو ګوندونو ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه هم د تیرې میاشتې د دیرشمې نېټې د بلدیاتي انتخاباتو د پایلو له منلو انکاري دي د دې ګوندونو غړي تور لګوي چې صوبایي حکومت په دغو انتخاباتو کې درغلی کړی دی په دغه لړ کې په سواد پرېس کلب کې تر دې دمه یو شمېر خبرې غونډې شوې دي نیاز احمد خان تفصیل راکوي
په سواد کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسو نه سیوا خبرې غونډې کړي او په حکومتي تورونه لګولي چې سواد کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامی شوې ده په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سواد څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده دوی په سواد پرېس کلب کې خبریالانو ته وویل
دا تاسو به حیران شئ چې هم د علاقې ایم پی ای د هغې په وجود بیا هم دا اثر دندې پولیس سټارټ شو نو زه چې اوټ غورځول له لاړم د زنانو پولیس سټېشن ته پولیس دننه ولاړ دي ما ته زموږ د کور زنانو او کوم چې اوټرانو هغو راته ټلیفون نه وکړل چېره د تاسو څه کوئ کوم ځای دلې خو حالات ډېر بد بد دي پیسې ورکړی کېږي او ورسره ورسره چې کوم اوټره ده نو د هغې سره مخالف پولیس ایجنټ هم زه یو اوټ د هغو پتې بیا
سواد پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ضلعي کونسل لپاره امیدوارو وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ ټګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني
په سړو په سټېشن چې پنځ بجې سټېشن بند شو بیا په دس بجې کسان دننه ولاړو بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زموږ دس کسان بارہ کسان راغلل او ته ور کولاو کا نو په یو سټېشن کې 500 اوټونه نری پول شي او په دندلې باندې په لوبر سټېشن کې 514 اوټونه په دندلې باندې په لوبر سټېشن کې بناري نو ته پول شي چې هغه شپې په 11 بجې باندې مو ټا جوړ شي
د مټي به درې سره تعلق لرونکو زپر علي خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوارو تورون لګوي چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازي په خپل ځای خو نور هم چې څوک طاقتور هغه الیکشن هاي جیک کړی او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو خلکو ته یعنی په پولینګ سټېشن کې د موجودګۍ باوجود
یو شمیر سیمو کې زی اولس وایي چې سواد کې د وخت له کمی او زیات اوټونو له امله ډیر اوټونه نه دي استعمال شوي په دغه اړه مو چې کله سواد کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی پې د سویلو څخه انکار وکړو
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په کوز در کې د صوبایي اسمبلی د چوکۍ لپاره شوي زمینی انتخابات له دې امله لغو اعلان کړل چې په هغو کې ښځې رای اچولو ته نه وي پرېښودل شوي د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن دغه پریکړه ستایي او وایي چې حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې ښځې له خپل دغه بشري او جمهوري حق څخه محرومه پاتې نه شي د فرخندې اسد رپورټ پرې اورو
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خود د ووټ نه اچولو له وجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سنیټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي له کلونو راهیسې ښځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي د دیر سیمې سره تعلق لرونکو او د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وای دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ ته نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
خاص بدلون نه دی راغلی، ځکه چې اوس کم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم ښځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، خو بیا هم ښځې څنګه تعداد کې راووتې او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کړو چې په دغه علاقه کې چې کوم دی ښځې ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حوالې سره هلته ښځې هم بار بار خبرولې، په هغې پوجې په ښځو یو ضرورت راغلی او چې دوی له مونږ خپل ووټ خامخا کل کو.
شاد بیگم دا هم وایي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې ښځې د ووټ چورنا منکل شوی دی چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزه د ووټ د اچولنا په منکولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختی نیوکه وکړي او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصله کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي دغه فیصله راتلو سره د خزه ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
پہلا ضلع شوشو پاکستان تاریخ کے چدامنگ کا یور ریمیڈی ملا شو اور دی الیکشن کمیشن دا فیصلہ چلا دیر کے بیا انتخابات کی دا ڈیر لیا خبر آ الیکشن کمیشن کی خبر پختونخوا کی چکمی لوکل گورنمنٹ الیکشن ایشو دی دے اخر ریکارڈ غختے دے اگ ٹول جے گنا چچرتا خوز ووٹ نری آ چلے اگ مون سر شیر دا ڈیر لیا خبر آ کنا دا
بلخا شاد بیگم دا ہم وائی دے تیر پ نسبت دازل پ بلدیاتی انتخابات کی خوز پو زیات شمیرہ کی برخہ واخستا چے دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سعید چې د نوو جوړیدونکو بلدیاتي ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي وایي هڅه کوي چې د مقامي حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړی زیاتوي د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایي یا مقامي ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې بیلوي. له پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته وویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړی دي چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي او تمه څرګنده کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو، د گراس روټ لیول نمائنده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی معمولی مسایل سره سره هغه غټ مسایلو کې هم انوالي، نو زمونږ ټینشن زمونږ باندې به هم کمی، خلکو نمائندگی به کیږي، ټی ایم ای ته به خپل شیئر ملاویږي، ډیسټریکټ کونسل ته به خپل شیئر ملاویږي، ویلیج کونسل ته به خپل شیئر ملاویږي.
دغه بلدیاتي محکمو ته د اختیاراتو په خپل باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برتۍ هم شاملې دي.
سیلریز کی بہم ملاویگی پدی کی بازی ڈیوالڈ محکمی دی تو دا اگر ڈیوالڈ محکمو اختیار بہم دا دی سارے او مونگا غالو دا چیرا دیو ال تا پخپل لیول باندی دا ڈیوالڈ محکمو کے جس سمرا دا 18 امینڈمنٹ مطابق دی تا کم اختیارات پکار دی نو انشاءاللہ 100% بدی تا اگر اختیار مونگا خور کو.
دا نوی بلدیاتی نظام لاند دا 400 زلی دا MC فورا منتخب شوی دا عوامی نیشنل گون زلی نمائندہ او هم دا 400 زلی نا دا نازم اعلی سوکیل پر نامزد شوی امیدوار قاسم علی خان نو پختل نو هغوی مشال لیڑو تو چې څومره هم اختیارات په کته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي نو هم ربا په لاندې کچه د اولستونزو کشاله په اسانه او زر هواریږي.
کدا پندونه دې خلکو ته اواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګي او رما په خیال کې کال جو کې بجې ډېر چینج راشي.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات په کته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا د زیارت اورز 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اته منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اته منٹ دا پاسا سلورو بجو
د بلوچستان په بلوچستان سیمه مستون کې د یو شمیر پښتنو مسافرو د وجلو له پیښې وروسته د هغه صوبې زیاتره خلک اندېښمن دي چې ګواکې د نام نه د غره کم پیښې بعد کاشغر گوادر تجارتي لارې پروژه له خطر سره مخامخ کی. دا چې په دې اړه د عامو خلکو د چارو د شنونکو اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دې موضوع زموږ خبریال نیاز موساخیل د بلوچستان له یو شمیر سیاستوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند د مرکزي کمیټې غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېرې خبرې کوي.
دا د گوادر او کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راواوښتی او دا واقع وسوله، دا سازش دی مخته به هم کېږي. دا شیان خو زه یو خبره دا کوم، په دې کې یو ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه سوې ولا نو شاید چې د گوادر او کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلی وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په ار نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده. زه یې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټي د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامیو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکل او سیاسي کوشش دایي چې گوادر او کاشغر روټ کم په دې غریب او در په در پښتنو په هغو کې درتېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د گوادر کاشغر د پښتنو لارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان دي. ګرد ملک بیا ورته دریږي، پښتون خو به خامخا ورته دریږي. موږ کتن بېغمه نه یو کښېنستین، موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو. دا موږ دی په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبینه دی.
تر څو پورې دا خبره پر مخ بڅ کیږي ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي خو د دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي. بالکل یو ډیویژن برابر پوځ سي دي پر دې مقرر دي. نو که دا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته به بدامني نه کیږي، بیا خو هیڅوک بدامني نه سي کولی، هیڅ تاوان نه سي رسولی. نو په دې وجه د بدامني امکان ماته نه ښکاري.
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرل سیکرټر ملک سکندر اډوکیټ بیا په دغه اړه وایي،
دا خلک باید چې نه وغولول شي په خوله یو په زړه بل داسې نه. که چېرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي دا قوم ټوټال ورسره دی او چې له چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه وي. او که دوی داسې راځي چې په خوله یو څه وي په زړه کې بل څه وي، سهار چې خلک خبرېږي دوی بیا بله معاهده کړي، نو بیا خو پاکستان هسې له هرې ترقي له هرې لار بندي نو به دا هم بند شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلې وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي. نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو کیم کې په دریو خیمو کې د اور لګیدو لامل د یوې کورنۍ دوه ښځې ژوبل او د هغوی ټول معلوماته وسوځېدل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو مامور مشال رډیو ته وویل چې دغه غمجنې کورنۍ ته دی ورغلی او د مرستو ډاډ یې ورته ورکړی دی. له سیمې پرې د مشال رډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د بنو دامی پول خیمه بسته یوسیدون کې عید محمد چې د کور دوه میرمنې په خیمو کې اور لګېدو له کابله ژوبل شوې وایي چې دغه خیمو کې د کور ټول سامان هم وسوځېدو.
سامان نه دی په دې داو څه درې کې وی دا کومه چې وړي سراب به غا جوړه کړی و دا سفر وکنه دا وخت دا کلی خلک لا روغه د به طریقا نه و و د ډوګ غاړه ولي کنه د زنه نه زخمی دی شاون سپټال کې وی کنه میز و ډیر ځای نه تا ټلیفون وکه خو دې میز خبره څه نه ور وی کنه دې دې څه مثال څه مشکل دی څه تکلیف دی کنه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کسه هم د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستۍ چې خلکو په خپلا جوړې کړې او دوی ذمہداري نه بهر دي، خو دغه خیمه بستۍ تیر ماښام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامیه لاړه خی هر ممکن تعاون یقین ور کړي.
کسونه سره ملاور ملاو شو د درې فیملیز په یو کې شې څه دې درې تلویر مخینه وټینټینا
دا تقریبا ټول مکمل سویې د خپل سازو سامان کمپلیټ سوی ټول دوی ته مو خپل دغه ورته ډډنه ورکړه امیر د پولیټیکل انتظامیه میز بلاب سرون چې دغه طرف نامو دی ته وویل چې امیر نه چې څمره څه کېږي ان شاء الله امیر ورته زګور کی ډی پی سی سمران دلته وویل دي چې په کوم ځای باندې دا څه مسله وي میز کوشش دغه میز خپل ځان خبر کې او مخ بلاب سرون خو خبر کې دغه مسله ده دي
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دولت پلو یا کچا باکا خیل کیمپ جوړ کړي چې پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي خو دینه بهر یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپلا او د مرستندو یا ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطه په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دولس نیمې بجې شو، اوریدونکو د بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. ده وویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلي وو خو هغه نه و تیار. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. د کرکټ نړیوال سازمان وای افغانستان په زیاتیدونکو توګه پر ارزانه خو له خطر ډکه ملیشي تکیه کوي. یا سازمان وای چې د دې ملیشي شمیر ډیر زره دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي چې کومې دوی باید ساتلې وای. د کرکټ نړیوال سازمان وای د افغان ځایی پولیسو په نامه د حکومت پلوه ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړی تښتونو، نشه یي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. ټاکل شوی دا چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبی آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغان د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر تماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د مستون پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼې لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګونا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او جبې وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولس ته ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورسپان خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکل دا. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نوي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوج په نگرانۍ کې دوباره انتخابات لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېدی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوس په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوې ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلي په نگرانۍ کې شوي وو. ورسپانه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګې کیږي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټیشنو د دوباره انتخابات وکړي شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلۍ امکانات ډېر زیات دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټرک سیستم تر لاندې وکړی شي، نو هیڅ یو ګوند به بیا د درغلۍ تورونه نه لګوي.
گارڈین اسپانی دی امریکایی ادارې لخوا د شوې څېړنې په حواله یو لیکنه خبره کړې چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو لامل شاوخوا یو نیم لک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژنو موضوع راغستی ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
گارڈین ورسپانه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا یو نیم لک سرتیری او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 11 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,22,000 کسان جوبل شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دي او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پیښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویا کارکونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد پیښه چې زیاتره پکې مرستندویا کارکونکي وژل شوي دي، د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي هوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویا کارکونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي، نو دغو کارکونکو لپاره ربا امنیتی حالات نور هم خراب شي. دا غي په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنی وشي او ذمہوار کسان د محاکمه کړل شي. دا غي په خبره کدا سيونه شي، نو دا پیغام به خلکو ته رسیږي چې مرستندوی کارکونکي په اسانه سره په نخه کې دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په سوریه کې د حکومت مخالف ځواکونو پرمختګونو د دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې راوسته دی. ورسته له هغه چې د بشار الاسد حکومت د سوریه په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، خپل ځواکونه د لویدیځ لور ته متمرکز کړي دي. په دې اړه تفصیل د فریبې ظاهر په رپورټ کې اورو چې د سوریه د جګړې په غږونو پیلېږي.
له څلورو کلونو راهیسې د سوریې حکومت د مختلفو توندلارو، اسلام پالو او نورو مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نورو وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټوله ادلب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکا او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویترز خبری آژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ور ورسېږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشن به پرز ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیځ به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویترز خبری آژانس زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریه ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ته رسېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب او جذب او د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وایي اوسمهال د ایران دولت په کابل کې د دغو ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر بیا په دې اړه بېخبري ښیي او وایي چې که داسې وي نو دا د کډوالۍ له اصولو سره برابر کار نه دی. په دغه اړه جزئیات اورو د حمیدې هارون عثمان په رپورټ کې.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغو ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې خبره تایی دوما ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سنټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالر په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو له لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریې، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښتې ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریې، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیا نه مني. اکمالات یې هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریې او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهېږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اوریدلی چې یو شمیر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سوء استفاده کېږي، طبعاً موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرېنږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اوریدونکو، د یوې نظر پوښتنې له مخې افغانستان په نړۍ کې د پای له لوري دویم هیواد دی چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي موسسه په خپل تازه رپورټ کې وایي یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه دی. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. په دې اړه اورو له احمد شیبر څخه.
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پوښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو له پلوه پکې 100 مقام لري. د دې نړیوال مؤسسې د نظر پوښتنې له مخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقونو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لورې د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوې او کمبوجیا غوره ګڼل شوي دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتره دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لورې د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسی ستانکزی چې د لویدیځوالو د سروېګانو تجربې لري، د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده، وویل
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سروېګانې کېږي، دغه سروېګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي. دا دقیقې خو دغه سروېګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کېږي، نو یو خود سروې هغه سیستم سم نه ده. یعنی خلک نه یې روزل شوي، ځکه چې سروې کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبره ده چې اروپایان که چېرته داسې تحقیقات کوي، د هغوی نتیجه ډېر په ځان راوځي. نو کله چې په ځان راوځي، کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي، یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروې نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ ښه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې 28 مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لورې د وضع شویو محدودیتونو له درکه 28 مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه 100 مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي، ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پوښتنې له مخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر له لوري دوهم مقام لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت را وایي تیر یا هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د بشری حقوقو په لسګونو استاد نن په عربستان کې د دویم ورځې په مخه د بیان او مذهبي ازادیو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادو کې عملی بڼه نه ده خپل کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تېر ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شو. په پرانستون کې وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبلل. تفصیل په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر نه اورو.
د بشری حقوقو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر یې 90 تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د 1948 پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15مه غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوحه کې دغه غونډې شوې وې چې نړیوال د ملګرو ملتو 1948 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتېدو ده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګری وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د 1948 پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې وو فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کېدونکو پیښو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د یو حکومتي کمیشن په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د مذهبي لګښتونو د ځپلو لپاره کارول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د نېشنل انټرست نومې مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې عدالت په دې ورستیاو کې 11 تن افغان پولیس پر دې تور چې په کابل کې د فرخندې په نوم یو ښځه د خلکو لخوا په عام محضر کې له وژنې و نژغورله د یو کال لپاره زندان ته ولېږل. دغه عدالت تر دې وړاندې 4 کسان د فرخندې د وژنې په تور د مرګ په سزا محکوم کړي وو. په کابل کې یو شمېر خلکو وروسته له هغې چې فرخنده د قرآن پاک د پاڼو سوځولو لپاره تورونه کړه هغه په ډبرو وویشته او ژوندی یې وسوځوله. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې د لیکنې تر مخه د مذهبي ازادیو او نورو بشري حقوقو دفاع پکې یو ستونزمن کار دی، عدالت دغه رقم پریکړې کولی شي، نو ولې نه په گاوند کې یعنی په پاکستان کې د عدالت لخوا دغه رقم فیصلې مخته نه راځي؟ داسې ولې ده چې په پاکستان کې د هغو خلکو یا ډلو چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نور خلک وژني محاسبه نه کیږي؟ اول بیا د دغو پیښو په مخنیوي کې د پاتې راتلو لپاره د قانون عملي کولو ادارو مامورین ذمهوار نه ګرځول کیږي؟ او بله پوښتنه دا چې په دغه لړ کې آیا د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو په حواله چې په دې وروستیو کې د پاکستان د سفر پر مهال د هغه هیواد له جګپوړ حکومتي چارواکو سره لیدلي، ویل شوي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون یوه سنگینه مسله ده. د دغه کمیشن په وینا له یاد قانون څخه په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو د ځپل کېدو لپاره کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان سپریم کورټ په 2014 کال کې د خپل یوې پریکړې په ترڅ کې د هغه هیواد له حکومته وغوښتل چې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي، خو لیکنه وایي په دغه لړ کې تر اوسه پورې کوم د پام وړ پرمختګ مخته نه دی راغلی. لیکنه د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو له خولې زیاتوي، د امریکا په څیر په پاکستان کې هم د بیلابیلو قومونو او مذهبونو وګړي ژوند کوي. د دوی په خبره د پاکستاني ټولنې د تنوع پر یوه طاقت بدلېدای شي، خو هله چې اقلیتونو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د کمیشن غړو بیا په خواشینۍ سره ویلي، په هغه ورځ چې له پاکستانه بیرته امریکا ته سفر پیلاوه، سخت دریځو په لاهور ښار کې د عیسایانو پر دوو عبادت ځایونو حمله وکړه.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د امریکا فورن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د لیکوالې مدیحې افضل خان مقاله خپره کړې ده. دا لیکي سربیره پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی، بیا هم ژوند پکې په عادي ډول روان دی، خو لیکواله زیاتوي ریاست خلکو ته د امنیت، وینا، سوچ او فکر د حق ضمانت باید ورکړي، چې په ترڅ کې د دې په خبره دغه هیواد د پرمختګ په لور رهي شي. تفصیل اورو له عبدالحی کاکړه.
په فارن پالیسی مجله کې پاکستانی لیکوال مدیحه افضل خان لیکي چې که څه هم په پاکستان کې یوازې په تیرو 4 هفتو کې اسماعیلیان د حکومت فعالان سبیل محمود او وحید الرحمن وژل شوي او عادي خلک له ویرې سره مخامخ دي، خو بیا هم په مجموعي توګه د دې پوینه په دې هیواد کې خلک په بدو حالاتو کې د ژوند کولو صلاحیت لري. دا وایي پاکستانیانو خپل ځانونه له طرح سره بلد کړي دي، او دا د یوې سروې حواله ورکوي چې یو سازمان کړی دا او د ریپورت نوم دی د ورلد هپیسټ ریپورت. په دې کې د هغو 1,350 هیوادونو جاج اخیستل شوی چې خلک پکې ډیر خوشاله دي. په دې ریپورت کې پاکستان پر 1 نمبر دی، یعنی تر نیمو هیوادونو زیات خوشاله دی. لیکوال وایي تر 1990 کال پورې پاکستانی ټولنه سیکولر وه، خو جنرال زیولک په خپله واکمنۍ کې ټولنه د مذهبي توندلاریتوب پر لور رهي کړه. خو مدیح افضل زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې د یوه سړي امریت نه دی، بلکې په درجنونو داسې وسلوالې ډلې دي چې هغه د خلکو د اظهار ازادي، کړنې او عقیدې کنټرولوي. د دې په خبره په پاکستان کې ورو ورو د وینا ازادي او د ټولنې ګڼ اړخستوب له منځه ځي. لیکواله په امریکا کې میشته، خو وایي چې کله په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړه نو د یونیورسټي داسې ډیر زده کوونکي ولیدل چې د فرانسوي فلسفر روسو او امریکایي پوهاند نوم چومسکي د خبرو حوالې ورکولې او دا پوښتنې راپورته کولې چې پاکستان باید څنګه یو ملک وي او ولې داسې وي. مدیا افضل د دې ستاینه کوي، خو زیاتوي باید د داسې بحثونو د جاري ساتلو لپاره ریاست هر شهري ته د امنیت او د دې ترڅنګ د سوچ، خبرو، عمل او عبادت کولو ضمانت او حق ورکړي. دا وایي کدا چې ونسي نو هیڅ قسمه اقتصادي راهداري او یا د سرمایه‌کاری نوري لوی لوی منصبې خوشحالي او ترقی نشي راوړلای.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو،
پوری کا نوار داری شی بکے بندانو آخو لچانے لکے گی کا
پاکستان.
د هر شروع پورس په کم 11 بجه او د هر زیارت پورس په کم 2 بجه لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو په کورمه ایجنسی کې د سدې سیمې مشران د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایي وکړي چې په سرکاري روغتون کې خپله ډیوټي په سمه توګه نه کوي. دا مشران زیاتوي د سرکاري هسپتال ځینې ډاکټران اکثره وخت غیر حاضر وي او څوک ترې د پوښتنې کولو نشته. د سدې د روغتون مشر ډاکټر بیا وایي د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله تر ډیره حل شوی. د طارق اورغزی رپورټ اورو.
ځای مشر حاجی رحم جان مشال لډو د اول په سیمه کې ډاکټران په شخصي کلینیکو کې ناست وي او هسپتالونو ته د ډیوټۍ لپاره ناراضي.
یو میډیکل ډاکټر کې نشته سم چې هغه سره ډیګري او سره یې خوي لوري ټول خپل پرایویټ کلینیکونه خلاص کړي په چاو کې لګیا دي خپل ګاډي کوي نور کې سرجن شته نور کې ډاکټر شته دا راغلي دي اوس فوجر ډاکټرانو ځان ځکه نیولي ګاډي دي پکوي.
عباس ګل وزیر په نامه یو بل مشر مشال لډو د اول ځینې ډاکټران په باقاعده توګه راځي او خپله ډیوټي کوي خو بیا هم په اسپتال کې د مریضانو علاج په صحیح توګه نه کیږي.
کوم ډاکټر ته مو ورته ډاکټر په خپل ډیوټي باندې نه وي کترونه کترونه نوست په نوست په خیر چې کله تا ملانډ شي خپل خورنو ته چې کله چې د الوده ولا کیس وي ډیر ترنه نه مغزو کې د الوده د کیس نمرې شي هلته واده هغه کم نس کم چالوت پیدا شي د لاسو زرو ناکام چې کوم دغه په غنه نه خلی اې دی واجه نه ډیر یو زنانه مغزو کې مړي شي غریبون.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن شپږ سوه مریضان لیدل کیږي. په هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره د ډاکټرانو شمیر شپږ دی چې په هغې کې هم د مشرانو په خبره ځینې ډاکټران په صحیح توګه ډیوټي نه کوي. اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وویل څوک چې په هسپتال کې ډیوټي نه کوي د هغوی خلاف صحت محکمې ګامونه اوچت کړي دي. مشران وایي د سدې په هسپتال کې د ډاکټرانو د غیر حضري مسله د ډېرو وختونو نه روانه ده نو پکار ده چې چارواکي دي د دغې مسلې د حل لپاره داسې ګامونه اوچت کړي چې دغه مسله ورسره په مستقله توګه حل شي. طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال بلوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه